احمد شیبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه اروپایي ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د شرایطو پر رامنځته کولو ټینګار کړی. د دغو هیوادونو مشرانو پرون جمعه د ازبکستان په سمرقند ښار کې تر غونډې وروسته په یوې اعلامیه کې ویلي، اړتیا ده د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه ورکړل شي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت پر جوړېدو هم ټینګار شوی دی. که څه هم طالبان ادعا کوي حکومت یې ټول شموله دی، خو د دوی د مخالفانو په ګډون نړیواله ټولنه ورسره د دې ادعا په برخه کې همغږې نه ده. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره افغان ښځو او نجونو ته د بشري حقونو په ورکړه ټینګار کړی دی او د ټول ګډونه حکومت ته رامنځته کولو شرطونه یې ایښي دي. طالبان وایي د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تأمین کړی دي. متحده عربي اماراتو ژمنه وکړه چې افغانستان ته بل ستنو شوی افغان کډوالو سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د متحده عربي اماراتو ځانګړي استازي محمد خلفان نن په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا لمرستیال عبدالسلام حنفي سره د لیدو پر مهال خپل هیواد ته له ستنېدونکو اغېزمن شویو کډوالو سره د مرستو خبره وکړه، خو په دې برخه کې توضیحات نه دي ورکړي چې څومره مرسته او په څه ډول مرسته به کوي. اسلام آباد ویلي دي هغه کډوال چې په دغه هیواد کې ای سی سی کارتونه لري یا د اوسیدو قانوني اسناد نه لري، که د اپریل تر لسمې له پاکستانه بهر نشي په زوره به یې وباسي. پاکستان ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخیره به شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان یو استازي پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې په افغانستان کې وسلوالو ډلو ته د نویو پرمختللو وسلو د لیږد مخه ونیسي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان د استازولۍ سلاکار سید عاطف رضا نن په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې له بهرنیو ځواکونو څخه پاتې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې لري چې د پاکستان دننه په بریدونو کې کارول کیږي. سید عاطف رضا لخپلو نړیوالو شریکانو وغوښتل چې د دغو پاتې وسلو پراخه زیرمه دي بیرته ترلاسه کړي، وسلوالو ترهګرو ډلو ته د هغوی د لاسرسي مخه دي ونیسي او د ناقانونه وسلو د دې غوړېدونکي تور بازار د تړلو لپاره د اقدامات وکړي. پاکستاني چارواکو په وار وار ادعا کړې ده چې په دغه هیواد کې بریدونه په افغانستان کې پلان شوي او وسلوال له بهرنیو ځواکونو څخه پاتې شوي وسلې کاروي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې افغانستان د پاکستان له امنیتي ناکامۍ مسؤول نه دی. په میانمار کې د وروستیو زلزلو له کبله د قربانیانو شمیر 3300 کسانو ته پورته شو. د دې هیواد د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 4500 کسان ټپیان او 200 نور لا درک دي. ملګرو ملتو پر نړیوالو ژغ کړی چې له میانمار سره مرستې وکړي. دې سازمان ویلي شاید د وروستیو زلزلو له کبله څه باندې 3 میلیونه کسان زیانمن شوي وي. د مارچ 28 در یختر په کچه 1.1 درجه زلزلې د میانمار ډېر برخې ولړزولې. او دا خبر هم لرو چې د لوانګو امیل په نوم پسرلنی مشاعره وشوه. دا مشاعره پرون ماښام د جرمني په کولن ښار کې د افغانستان د کلتوري و د ټولنې لخوا جوړه شوې وه. په مشاعره کې له جرمني، فرانسې، بلجیم، سویډن، ډنمارک او نورو اروپایي هیوادونو څخه لسکونو افغان شاعرانو ګډون کړی وو چې په پښتو او دري ژبو یې خپل شعرونه ولوستل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اورئ. د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا په سرمشیزه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو د حقوقو د اعاده غوښتنه وشوه. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. په پاکستان کې مشت افغان کډوال اندیشمن دي.
خلق وړل کیږي چې کیم ته دا غجنه وطن ته وړي. موږ په خپل کورونو کې پټ یو. اقتصادي حالات مو ورستر بلې خرابېږي.
په لویدیځو هیوادو کې بیا افغان کډوال خبریالان شکایت لري.
دلته موږ په المان کې د جاب سنټر د خاص څخه کار ایستل کیږو چې موږ باید په هوټلونو کې کار وکړو یا مثلا په ګودامونو په داسې کار وکړو.
د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ به دا هم په یو تفصیلي مرکه کې واوري چې په پسرلي کې افغانان څنګه د چاپیریال غم خوړلی شي.
راویلی کې چې د دې بامو د ناوی نسی وګره اوسي د دې لپاره یو ژوره څاره وکیندو او د وګړو الته ولاړ شي. هدا کال مثلا 2 متر ژوره دی. ژوره دې نه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د اروپای ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړولو، بشري حقوقو ته درناوی او زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي غوښتنه کړې. دغه مشرانو د اپریل په 4مه د ازبکستان په سمرقند ښار کې د مرکزی اسیا او اروپای ټولنې په لومړی سرمشتي ځکه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندیښنه وشو ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام اروپای ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په دې هیواد کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو، بشري حقوقو ته درناوی، د ښځو او نجونو زده کړو ته د لاسرسي غوښتنه کړې. دغه مشرانو د اپریل په 4مه د ازبکستان په قربتوب د منځنۍ اسیا او اروپای ټولنې په لومړنۍ سرمشریزه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د دې سرمشریزې په ګډه اعلامیه کې چې د اروپای ټولنې په ویبپاڼه خبره شوې راغلي، د یو امن او باثباته هیواد په توګه په خپلې ژمنې ټینګار کړی چې ټول شموله متولری او پکې د خوځون جنو قومي او مذهبي لګکې په ګډون د ټولو خلکو بشري حقوقو او بنسټیزي ازادۍ خوندي وي او د ځان او خپل ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټول شموله بللې او ویلي دي چې د شریعت په چوکاټ کې د ټولو په ځانګړي ډول د خوځو حقوقونه تامین دي. پم دې حال کې افغان کارپوهان دا ډول ناستې مهمې ګڼي او په دې برخه کې د عملی ګامونو د پورته کولو غوښتنه کوي. لډلې عبدالقیوم افغان ازادي رادیو ته وویل دوی د اروپای ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو ترمنځ په اوسنیو شرایطو کې ناسته ډیره مهمه ده. افغانستان اوس مهال تقریبا په یو منځوي حالت کې دی او دې ته جدي اړتیا ده چې له نړیوالو سره اړیکې له سره ورغول شي چې افغانان د دې بحران، ستونزو، فقر او ناهیلۍ نه ووځي.
افغانستان فعلا
د سیاسي چارو بل افغان پونی سر احمد شیرزاد وای دا چې طالبان له نړۍ سره په خپل ژمنو نه دي درېدلې، لامل دی عمله د نړۍ او سیمې هیوادونو ته د باور وړ نه دي. دی وای په افغانستان کې د ټولو قومي او سیاسي ډلو د ټول شموله حکومت د جوړولو اړتیا ده.
طالبان هیڅ کله د بینالمللي ټولنې قوانین نه دی منلې ده او یو ګروه چې بینالمللي ټولنې سره تعامل ونه لري او بینالمللي ټولنې قوانین ونه مني او تر څو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک په واکمنۍ کې څه ونه لري، نو په دې خاطر طالبان د اعتماد وړ نه ده.
په دې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان لډلې فهیم فرواک د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو دریز مهم ګڼي، خو وایي چې تر هغه چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په واکې وي، په دې هیواد کې د بشري حقوقو بشپړ تضمین ناممکن دی. د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو مشرانو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ټینګه خاو دی او ټول شموله حکومت جوړېدو غوښتنه کړې چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي د کوچني اختر لمانځه وروسته وویل چې دوی د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ ښې اړیکې غواړي. طالبانو په 2020 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو او نجونو پراخه محدودیتونه ولګول. که څه هم د طالبانو حکومت تل د بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه رد کړي، خو د نړیوالو سازمانونو د ځینو راپورونو له مخې طالبان په افغانستان کې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي چې پکې د پخوانیو امنیتي ځواکونو او بشري حقوقو د فعالانو بندي کول، شکنجه کول، وژل او تری تم کول شامل دي.
azadiradio.com د پاکستان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور وای د خپل صوبي پولیسو او پوځیانو ته امر کړی چې افغان پوځ چې افغان مهاجر په زورونه باسي. ګنداپور دا خبره پرون په یو کانفرنس کې وکړه. سفیو الله سنگزای او نور جوسیات.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور وای د خپل صوبې پولیسو او پوځیانو ته امر کوي چې افغان پوځیان په زور ونه باسي. ګنداپور دا خبره پرون په یو کانفرنس کې کړې ده.
افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے ایز ا پروونس کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے.
ګنداپور وای افغان کډوال به هیڅ یو په زور نه استل کیږي. دا واضح پیغام دی د صوبې پولیس او د صوبې پوځیان هیڅوک په زور ونه باسي، ځکه دغه شرایطو کې چې حالت هغه ته بندوبست نه وي، حکومت خپل نه کړای شي، حالت د غوی د اوسېدو او د ژوند لپاره ترتیب نه وي، نو دې طریقه باندې د خلکو استل نظمګ پالیسی ده، نظمګ روایت دي او نه داسې کار ته اجازه ورکوي. د پاکستان د خبر پښتونخوا اعلی وزیر خغلی ګنداپور داسې وخت د افغان کډوالو له جبري استل سره کلک مخالفت کولای چې د پاکستان حکومت د مارچ ل یو ډیر شمه ورسته د افغان تابعیت لرونکو کډوالو استل پیل کړي. د راپورونو لمخې لکتر لګه اتل افغان کډوال د تابعیت کارتونه لري. د کډوالو ته ویل شوی چې د مارچ تر یو ډیر شمه لراول پنڈی او اسلام آباد ووځي کنه په زور به وستل شي. په تیر څو ورځو کې سلګونه د افغانان نیول شوی او لډلې ګڼ افغانستان ته ډیپورت شوی دي. د پاکستان حکومت د کډوالو لپاره په راول پنڈی او د خپل خیبر په لنډ کوتل کې کمپونه جوړ کړی چې د ریپورت څخه مخ کې حالت وساتي. معلومه نه ده چې څومره د پاکستان پوځیان او پولیس د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر او امیر پر ځای کوي، ځکه د راپورونو لمخې 13 ورځ د خیبر پختونخوا په سرکار پیښور کې پولیس کور په کور په افغان کډوالو پسې ګرځیدل او ځینو ته خبرداري ورکړل شو چې ژر ووځي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د کډوالو د موضوع سربېره په خوا هم په افغانستان کې له طالبانو سره د مذاکرو او ځینو نورو مسایلو په اړه څرګندونې کړې وي چې بیا د پاکستان مرکزی حکومت رات کړي. ګنداپور د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مخکخ غړی دی چې په صوبایي ټاکنو کې د خیبر پختونخوا ایالت ګټلی دی. مرکزی حکومت د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په لاس کې دی چې تر ډیره د تحریک انصاف له ګوند سره جوړ نه دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور امنیتي ځواکونو ته ویلي دي چې افغان مهاجر په زوره ونه باسي. بل لورته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې له پاکستانه غوښتي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو او جبري ستنونې لړۍ ودروي. په همدې حال کې د پښتون نړیوال سازمان له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو په وړاندې د سرب العجل بیرته راګرځول پونم کمپاین پیل کړي، او په دې کمپاین کې د هغو افغانانو کیسې راخیستي چې له پاکستانه تر ایستلو وروسته ژوند ګواښل کیږي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د ای سی سی یا افغان سیتیزن کارت لرونکو او بیا اسناد کډوالو پر وړاندې د نیول او له دې هیواد د ایستلو د پراخ عملیاتو د پیل خبرونه خبر شوي، د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې له پاکستانه غوښتي چې د اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو او جبري ستنونې لړۍ ودروي. د کارپوهانو ډلې د اپریل په 14مه په یو اعلامیه کې ویلي میلیون افغانان په پاکستان کې پرته لدی چې په مشروع غوښتنو غور وشي د ستنېدو له ګواښ سره مخ دي. په اعلامیه کې ویل شوی د پاکستان د حکومت دا اقدام د بشري حقوقو او کډوالۍ د نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي افغان خزین جونی نرخزیان قومي او مذهبي لګکی د پخواني حکومت چارواکي او امنیتي کارکونکي د بشري حقوقو مدافعان د رسنیو کارکونکي او خبريالان په دې برخه کې تر ټولو زیانمنونکي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې په دې برخه کې د یو گاونډي هیواد په توګه خپل مهم رول ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو په وړاندې د ضرب العجل بیرته راګرځول په نوم کمپاین پیل کړی، او په دې کمپاین کې د هغو افغانانو کیسې راخیستي چې له پاکستانه تر ایستلو وروسته ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دغه سازمان د اپریل په 14مه په یو اعلامیه کې ویلي چې پاکستان په غیر قانوني ډول افغانان وباسي. پیلامه کې راغلي په دې اړه د دوی د پیل شوی کمپاین هدف د هغو افغانانو د غږ پورته کول دي چې له پاکستانه د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو راپورونه وایي چې دغه هیواد د ای سی سی او بیا اسناد افغان کډوالو په وړاندې د نیولو او ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د ای سی سی کارت یو درلودونکي افغان کډوال چې محمد الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل
حالات ډیر زیات خراب دي. په هر ځینو کوڅو کې البته چاپیا جوړ کیږي، خلق کول کیږي چې کیم ته داغه جنې وطن ته وړي موږ په خپل کورونو کې پټ یو. اقتصادي حالات مو ورستر بلې خرابېږي، نو د پاکستان د دولت نه موهيله ممداد تر څو موږ ته دغه کوم وخت یې سره کړو دغه نور هم په سیلا لګوت کې تر څو خپل کارونه په کراټول کو.
پراول پنده کې میشت یو بل افغان کډوال نور الله وویل
پولیس چې دی نیول نه نیول شروع کړي دي، موږ خپل کورو کې پټ یو او نه یوازې دلته بلکې کراچۍ کې هم پېښور کې هم پولیس چې دی په زور زموږ کورو ته نوځي، مهاجر رانیسي، راشړي، حاجي کیمپ ته لیږي او حاجي کیمپ نه چې دی بیا افغانستان ته ډیپورټ کوي.
د پاکستان حکومت په جنوري کې اعلان کړی و چې د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال باید د مارچ تر 1 پورې له هیواد په خپل خوخه ووځي، کنه نو له ټاکلې نیټې وروسته بعد دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. که څه هم وروسته اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د پاکستان د دولتي اسنادو پر بنسټ خبر ورکړ چې دا نیټه د اپریل تر 10مې غزول شوې، خو راپورونه وایي چې هم دا اوس د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات پیل شوي او کور په کور د پولیسو پلټنې روانې دي. د پاکستاني رسنۍ د راپورونو پر بنسټ په تیرو 4 ورځو کې لږ ګونه افغان کورنۍ چې د ای سی سی کارتونه درلرل د تورخم لاري افغانستان ته ستنې شوي. د غراس پرون دان ورسپانې د کراچۍ د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې لدی خاره د 14,113 افغانانو د ایستلو بهیر پیل شو. د راپور لمخې دا هغه افغانان دي چې د ای سی سی کارتونه لري او تر اوسه پولیسو څباندې 150 کسان نیولې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو شمېر هیوادونو کې په ځانګړي ډول لویدیځو هیوادونو کې د افغان خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي ډیری دوی اوس په نورو چارو ان ډیر شاقه کارونو بوختي. دغه مرکز له کوربه هیوادونو غوښتي دي چې دا خبريالان او د رسنیو کارکونکو د دوی وړتیاو ته په پام جذب کړي. جزئیات په دې راپور کې
هغه هم ما ریپورټر کاوه د کندهار څخه خبري علي مې کول ورسره او هم د وی خبرونی په اونې کې درلوده.
کندهار کې یو پخوانی خبريال او رسنیز کارکونکی و، نو ما وړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ دوروسته جرمني ته کډوال شوی او نغوړي د موضوع د اساسیت لکبلې نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل اوس له رسنیز ډګر ډېر لري په نورو کارونو پوښتي.
دلته مش په المان کې د جاب سنټر د خواڅخه کار استل کیږي چې موږ باید په هوټلونو کې کار وکړو یا مثلا په داس ځایونو کې کار وکړو لکه د لاګرونو ورته وايي په اصطلاح د ګودامونو په داس ځای کې کار وکړو، ولې موږ په هغه خپل مسلکونو کې چې موږ هلته په افغانستان کې درلودل یا اوس په علاقه توانایي تر اوسه پورې رساله ده مشتکارا کوي سدا بډیر شي.
د رسنیو څیړونکو او ژورنالیست زیرک فهیم چې د محل په فرانسې کې اوسېږي هم ازادي رادیو ته د خبرو وکړه.
وی ارتیا لري باید کار وکي او خپل کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي، اما په خپل مسلک کې کار ورته ځکه ستونزمن دی چې ځنې ژورنالیستان چې په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو یا نورو هیوادونو ته تبعید شوي دي، هغوی دغه هیوادونو له ژبې سره ناشنا دي او که ژبه زده کړي نو په ځینو هیوادونو کې قوانین فرق لري. نو په همدې وجه باندې ډېر شمېر ژورنالیستان چې دي هغوی د خپل مسلک په ځای باندې نورو مسلکونو ته مخه کړې ده او نور کارونه کوي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو شمېر هیوادونو کې د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. وای ډېری د اوس په نورو چارو ان ډېر شاقه کارونو پوښتي. دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د دغه هیوادونو له رسنیو غواړي چې افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکي د دوی وړتیاو ته په پام جذب کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان
د افغانستان خبريالانو مرکز د هغو رسنیزو بنسټونو څخه چې په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني او فرانسې کې دي غواړي چې د افغانستان د رسنیزو ټولنې هغه ورتیاوي چې اوس په دې هیوادونو کې دي د دغه هیواد رسنیو ته معرفي کړي او یو ځانګړی پروګرام دې ته ولري څو زموږ خبريالان د غشان وکولای شي په خپل کار او حرفه کې بوخت پاتې شي،
د همون کار خود یا حرفه خود مشغول شوند.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې یو شمېر افغان خبريالانو او رسنیزو کارکونکو بیا په خپل ابتکار او شخصي هڅو ځینې رسنیز کارونه پیل کړي دي. خبريال صفت الله زهیدی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د جرمني په بون ښار کې میشت شوی یو آنلاین راډیو جوړه کړې چې ټولنیزې پاڼې هم لري.
موږ په ویبسایټ کې جلا د راډیو لپاره یو بل پام جوړ کړی چې هلته آنلاین راډیو د بیلابیل خبرونې دي او دا خبرېږي. دغه سره ترڅنګ موږ د افغانستان شاخ رادیو لپاره پر سوشل یا پر ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، انستګرام، ټویټر او ټیک ټاک باندې هم خبرونه لرو.
یا د جرمني په هامبورګ کې د زرمینی عزیز په نوم د یوې رسنیزې کارکونکې لخوا د تلویزیون 15 په نوم د تصویري تولید یو هڅه، په برلین کې د فرنګي فعال محمود سعید په زیار د هڅو په نوم د یوې مجلې چاپ او څو نورې هڅې. خو له دې سره بیا هم په ډېر شمېر سره افغان خبريال او رسنیز کارکونکي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې میشت شوي یا وزګار دي، یا هم د افغانستان د خبريالانو مرکز په خبره نورو او ان شاقه کارونو ته یې مخه کړې ده. د یادونې ده چې افغان خبريالان او رسنیز کارکونکي د نورو ګڼو ستونزو په شمول د امنیتي ستونزو او هغو محدودیتونو له امله چې د طالبانو حکومت په افغان رسنیو لګولې نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. ډېرې دوی په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې هم اوسېږي چې دا مهال له دغو هیوادونو د جدي اقتصادي ستونزو تر څنګ د شړل کېدو لږ وخت سره هم مخ دي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د 2023 کال په وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شاوخوا نیمه رسنۍ تړل شوې دي. د افغانستان د بیان د ازادي کور بیا په یو اعلامیه کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د تړل شویو رسنیو شمېر درې سوه ښودلی وو، خو د وزګار شویو او د هغو خبريالانو کره شمېر چې له هېواده وتی دي نه دی څرګند.
پسرلی دی نن د وری شپړه سمه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د راپورونو له مخې یو لوی ستونزه د چاپیریال ده. په پسرلی کې څرنګه عام خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولای شي؟ دا پښتنه مې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له پخواني مرستیال ولی مدقیق څخه وکړه. لدوی نه باور
شیبر صاحب سرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرکونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په کومور ملکو پر رقم نه ده چې هر وخت وړي نیال کینی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو، ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانی جو لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکی او کوای سي په غټه کسه باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده. سی خلک کولای سي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده چې موږ دغه کینول نیالګي او څنګه روزنه وکړو، څنګه پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکړو. دومره خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورتوي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو، دغه په خزلې دي په کور کې کدا د ترکاری خزلې وي او کور کې نور یې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دي خپل تجزیه کیږي. دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دوسې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلیږي. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري، ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي.
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکي او د بانجان رومي او یا داسې شان کنه، دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه کچیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، کچیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو پرېږدو، تر وخته پورې په سر باندې لږ خاور ور واچوو، دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کیږي. بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلیږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کنی، حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو عمل دی وسات.
یعنی وبخشي لدینه لدينه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل پسلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي. دا هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي، د کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوي چې چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو، دا پرته د ترکاری پروزلو کې لدينه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري.
او وبخښه تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یوه آزاده ساحه لري. دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ځوان کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي. له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډیر زیاته خوره دوی تولیدوي سي، په تناسب د دې چې یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلې کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي. ما یو وخت سه په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای او سیالته د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای او طویلې د حیواناتو نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع وه یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا پخوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب سه په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ته راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په شارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاری ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي ده په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو دغه په وس باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې د کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزانو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دننه نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار ډېر اسانه کار دا د کچېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شیانو کچېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدخص ک د اوبو مسلې ته فشارونه کې راسو د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي نن سبا پسرلای دی په پسرلی کې بارانونه وي
د باران اوبو د مدیریت لپاره چې مثلا موږ وکړی سو په ویلې کې کچې د شي ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه سی اوبو راوسی دغه او د دې لپاره یو ژوره څاغ وکیندو او دغه اوبه اوته څاوته مسیر ورکو او دا اوبه هلته ولاړې سي حداقل مثلا دوه متره ژوره ډېره ژوره دي نه په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کیږي فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د ځمکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د او د مزکه لاندې واټر ټیبل سی ورته وایي د اوبو د ساته د مزکه لاندې د راپورته کیږي بیا دا سره راپورته سو د مزکه کې نامه زیاتیږي او بل اخر ګلان او بوټي کوي سی خنو مولګي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
او د هغه حجرې جوړښت پیژنو. په دې لوست کې د حجرې حجره مو پیژندله چې حجره د چا لخوا کوشش شوی و، تاریخچه باندې پوسولو، همدارنګه کومې درې عمومي نظریې چې ورکول شوي وي چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي، او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کېږي، هغه مو وویل. او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ وپیژندې او ډولونه مو وپیژندل چې مختلف مایکروسکوپونو څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. نن ورځ راځو د حجرې یا ژوند کې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري. داخلي محتویات یې بهرني ټولې چې کو تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس به د دیالسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو لکه څنګه چې وستونو په تیر سمفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له هغې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلر په نامه سره یادېږي، او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټیسلر په نامه سره یادېږي. دغه کوم ژوندي موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې یې حقیقي هسته لري او ځینې یې غیر حقیقي هسته لري. چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادېږي. پروکاریوت چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی، په معنا سره دی. پروکاریوت دا کوم ژوندی موجودات چې پروکاریوت حجره لري دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده، او دا کوم هسته چې ده د خاص غشا په واسطه پوښل شوی نه ده. په دوی کې مایتوکندریا، ګلجی اجسام، رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کېږي. یوازې په دوی کې نازکې رشتې لیدل کېږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه، عضوي مواد چې دي په دوی کې په غیر منظم ډول سره پراته دي. او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري، او ډي ان اې چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده. حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی، او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دي هغه په پاشلي ډول سره پراته دي یا هم د تار په ډول سره پراته دي، او دوی کروم د حجروي ویش هم نه لري، او د دوی کوم تارونه چې دي هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي. چې پروکاریوت په ډله کې د ارک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي. ورپسې راځو یوکاریوت. یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس، یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی او کاریون د هستې په معنا سره دی. د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دی د دوی هسته چې د حقیقي ده او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی، او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي، او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري، ځکه چې ټوله برخې چې دی د دوی د حجرو داخلي، او یوکاریوت چې دی بیل ژوندي موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندي موجودات چې دی ټوله په چی کې راځي، په یوکاریوتا کې راځي. یعنی د دوی ټولو هستې چې دی حقیقي دي او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دي، او د دوی داخل کې موږ وایو ډي ان ای چې د هغه په کوروي شکل سره په پراته ده. خلاص تاسو ویلای شو چې مایتوکندریا چې د هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري او په یوکاریوت کې شته. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم، کلوروپلاست دی، ګلجی اجسام دی، هستوي غشا ده، او دغه کوم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري مګر په یوکاریوت کې شته. که چیرې رایبوزوم ته راځو، رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دي وجود رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري، او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نشته، مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم شته، او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کېږي. ورپسې راځو د حجرې جوړښت، غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي. حجره چې ده هغه یو مشخص دا کوم یوکاریوت چې دي هغوی ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي، او دوی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي. دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ شوي دي، چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري، یعنی ژوندۍ ماده ده. او موږ وایو دغه کم یو کاریوت چې دی خپل پزان کې دغه مشخصه برخې لري چې حجروي غشا ده، او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري. بل د یو کاریوت ژوندي موجودات چې دی هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري. اوس نو راځو دغه کم برخې چې دی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو. لومړی راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال لکه څرنګه چې مو وایي یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي. حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالي، نبات ته چورکی کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه ساتي. او دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قند وجود لري. سلولوز چې دی خپل سوقیمته قند چې په تیر لوستونو کې موږ لوستلی وو، او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه تسول کیږي چې خپل په مړو موادو کې شمېرل کیږي. او حجروي دیوال چې دی د نبات و حجرې ته یو ماین جوړښت ورکوي، یو سم جوړښت ورکوي، او د دې ساختمان کلک ساتي. او حجروي دیوال چې دی خپل په درې ډول ویشل شوی دی، یعنی درې برخې لري. لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی، ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی، او درېم منځنی دیوال یا هم میډل لیملا ده. دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او قرار لري. او بل ثانوي دیوال دی. ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال دی چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلولوز لري. مګر منځنی دیوال چې دی هغه لاملا چې دی هغه غیر سلولوز دی، او د دې دنده چې دی هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي تر څو حجروي غشا ته. حجروي غشا چې دی د ژوندي موجودات ټول حجرې چې دی هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوی چې د سل میمبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي. دغه حجروي غشا چې دی ډېر فعالیتونه سرته رسي. دوی یوازې د حجرې ساتنه نه، بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه و د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لېږدوي. دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروتین، شحم یا لیپید او کاربوهایدریت یا قندونه لري. او د شحمو کم جوړښت لري پکشي کې څو پورې دی. خپل شحم چې دی موږ وایو هغه په خپل جوړ دی او دوه برخې لري. دغه فاسفولیپید چې یوې هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده، او بلې هایدروفوبیک. ورپسې راځو سایتوپلازم او اورګانیلونو ته. سایتوپلازم او اورګانیلو سایتوپلازم چې دی خپل یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده. او د دې کوم خالیګا چې د هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جوداردین لخوا چې سواله تعریف کړل سو په حجره کې ولیدل. د جوداردین چې وو هغه دغه نظریات چې و چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړل. او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کوم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم، د هستوي غشا شاوخوا برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه یادیږي چې هغه د اندوپلازم په نامه یادیږي، او د حجروي غشا داخله برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه یادیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولای شو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چیکي جلکیه د اندوپلازم او اکټوپلازم پرې دوام لري، وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري، چې دوی عضوي مواد کې پروتین، شحم او کاربوهایدریت شامل دي، او په غیر عضوي موادو کې مثال موږ وایو اوبه، مالګه او نور مواد شامل دي. او د هیڅ کله فزیکی بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکی بدلونونه صورت نیسي. دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي، او همدارنګه ځینی وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري چې دغه اکلوژن باډي چې ده هغه کې خپل په دوه ډول ویشل شوی ده، چې په ځینی چې یوې چې دي غیر ژوندۍ موجودات په کې لکه اوبه، خوراکي توکي او نور، او همدارنګه ورسره اورګانیلو نه دي ژوندۍ اجسام دي چې دغه اورګانیلو په واسطه د خپل دندې چې کوي سرته رسېږي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټول ارګانیلونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو، د دې جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته. اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا ټیوبو ته ورته جوړښت لري او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په ای آر سره هم شدول کیږي چې خپل په جوړښت کې وي دي چې یو ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره دیږي او بل یې د صاف یا هم ای ګرانولر د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره دیږي. دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې په توای دا ویلې دی چې د خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري ځکه نو د دانه دار په نامه سره دیږي. او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې د ای ګرانولر په نامه سره هم دیږي دی چې د خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري. او دغه دواړه چې خپل په مېسکي توپیرونه لری چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوشل شوی دی مګر سموث چې دی یا صاف چې دی هغه نه دی پوشل شوی. دغه چې دی د نلرونکو چې دی هغه د پروتین د سنتیز او د همدارنګ د ترانسپورټ لپاره کار کوي، پټ د جوړول لپاره کار کوي. یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري د هغه اساسي دنده د پروتین جوړول دي او کم چې صاف دي د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي. همدارنګ موږ وایو چې دوی چې دی په د رف چې دی یا هم د نلرونکو چې دی په حجره کې پروتین ډیر تولیدوي لکه پانکراس او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي. یعنی موږ کوم چې پروتین ډیر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی او دی په پانکراس کې ډیر وجود لري. او همدارنګه هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي. همدارنګه دوی ډیر نورې دندې هم سرته رسوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه مجده ای آر په نامه سره هم یادو چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري. ورپسې راځو رایبوزوم چې دی. رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروتینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجره په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري او د دوی اندازه اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي. او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروتین په نامه سره یا هستوي پروتین په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو مایتوکندریا. مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجره کې قرار لري او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي. او دوی چې د خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري او مایتوکندریا کشتی مانند جوړښت لري. د دوی انرژي چې ده هغه د میټریکس په برخه داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره دیږي چې دا میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي. همدارنګه دوی هم خارجي بهرني ممبرين اوټر ممبرين یعنی بهرني پرده لري او هم د ننني پرده لري چې هغه د انر ممبرين په نامه سره یادېږي. او د دې کوم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریستیا په نامه سره یادېږي په میټریکس برخه کې. همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده او هم کو انزایم لري. او انزایم چې د مشوي یو پروتيني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعاملونو چې تکتیا لري پرته لدې چې خپل تعامل کې مصرف سي. او کوانزایم چې دی یو غیر پروتيني مالیکول دی چې د انزایم سره ځای کار کوي تر څو د کیمیاوي تعامل تر سره کولو لپاره مرسته وکړي. دا اوس موږ اوساسي د نن ورځې موضوع په اخري برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شي دی. دویمه پښتنه حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې څه شي شامل دي. او دریمه پښتنه د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ. زه ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې هلا چې ټول جوړ او غوښت ممبست شرح لاس د ولسم ټولګي و دویم لوسته نن ورځ راځو د مندل کوم او راست کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په تېر لوست کې مو یوازې دونه وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې، همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندل چې څلور قوانین یې درلودل چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربې کړې د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و چې د هغه د جملې سره لا آف سیګریګیشن و، همدارنګه لا آف انډیپندنت ازورټمنت و، چې دا ټول چې کېدل د مندل په قوانینو کې راتلل. نن ورځ راځو دغه کوم علیلونه چې دي، متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي، بونت مربع ده، دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. زموږ استاد یې درس په اتمې صفحې څخه تر څوارلسمې صفحې پورې دوام وکړي. تاسو لومړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنګونه و، یا هم د دې خاصیت دانی چې وي پوښې چې و یا ګونجی و او یا هم صاف و، یعنی دوه صفتونه درلودل چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي، او دغه دوه صفتونه جوړه چې دته موږ چې شوه یو جوړه علیل و علیلونه وایو، چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راس د یو خاصیت ته پر د یو صفت ته پر هغه د چی په نام سره دیږي، د علیل په نام سره دیږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په زینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولی، د هغه سره موږ علیل نسو ورته ویلی. اوس کچیر زشنه پر رنگ کې چې وو دی یا شنیوی یا ژړیوی، دوی دواړه علیل کېدلی سي. همدارنګه صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چی کېدلی سي، علیل کېدلی سي، مګر شین رنگ او صافی دانی یو د بل علیل نسي کېدلی، ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي، نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیړ رنگ او ګونجی دانی چې دی هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت لپاره، چې مثال د یو صفت لپاره دوه خاصیتونه، یو خاصیت لپاره دوه صفتونه راغلي اوسه، هغه چې دی عبارت د علیل څخه دی، چې مثال صاف او ګونجی او شنه او ژیړ چې دی دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې وایو یو د بل سره څه جوړ کړی دی، علیل یې جوړ کړی دی. تاسو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دي ارثي عواملو مجموعې څخه عبارت دي، یعنی په وګړي کې، په انسانانو کې چې کم یا په ژوندي موجوداتو کې کم د دوی جینټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي، د هغه څخه عبارت دي. په هغه کې ځینې کېدلی سي چې مثال دواړه غټې ای اوسي، یا کېدای سي یو غټه ای او یو کوچنی ای اوسي، یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه پکې راتلای سي. هغه څه شي دی یعنی د دې جینونه مشترک شي چې کوم جینونه انتقال شي، مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت ښکاره سوی هغه مشترک ښکاره کوي. اوس کچیر مثال ځنی کسان د فینوټایپ لاره مثال ظاهري بڼې یو رقم اوسي، مثال دوه خبرګوري ورونه چې په چیرې کې ورته اوسې د دی جینوټایپ کې داسې فرق ولري، یعنی یوې کې داسې خالص اوسې او یوې هم چوسې نه خالص اوسې. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسې، جینوټایپونه یو رقم اوسې، هغوی کې داسې فینوټایپونه یو د بسخه، یعنی چیرې یو د بسخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې مثال یې موږ د هندي تور خوګ د کاس چې دی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري، چې یو تور او بل یې سپین دی.
خو عموما دغه کم نسل چې دی لاس رزي وی ټوله دغه تور رنگ لري چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دی هغه مطلب تور او سپین هغه رنگ چې دی هغه جینونه چې دی د جینوټایپ څخه باس کی مګر فینوټایپ چې دی هغه د دوی هغه ظاهري رنگ تور رنگ دی هغه مشترک ښکاره کوي ورپسې دا زو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونټ مربع وایو یا هم په دې کې د ته موږ د جینټیکي ضرب جدول هم ویلی سو دا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادېدی د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه چې د هغه په واسطه دی کولی سو د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چې کې معلوم کې چې بیا وروسته دغه خپل دغه عملیات چې د پونټ په نامه سره یاد سوله په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي د وسره د بل والد خصوصیات پکې کې راځي عموما موږ ویل خصوصیات چې دی غالب او مغلوب په تور باندې د الفبا په تور سره شودل کیږي چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټ لري چې په دا څلور چوکاټ کې دغه پورت د خاصه خچکم خاصیتونه راځي هر توري په هغه کم چوکات داخل کې چې کیږي لیکل کیږي او په افقي ډول سره هم چې ورسره په دغه داخل کې د دوارو جینونه دغه دوار والدینو جینونه پکې کیږي او په دې سره د دوی کم خاصیتونه چې دي کم خواص چې دي کم صفاتونه چې دي هغه چې کیږي ښکار کیږي چې آیا هغه په مثال کچیر د سترګوران په نظر کې ونیسو مثال په پورتنی برخه کې نسواری رنگ ونیسو چې هغه کوچنی بیګانی اوسه او په افقي ډول کې شین رنگ ونیسو چې هغه غټه بیده میا زرغون رنگ ونیسو چې هغه چی ده هغه طبیعي سره وشي اوس نو په دې کې غالبوالی او مغلوبوالی خو مشته ول تیت رنگ چې دی هغه تر خام رنگ چې شدی غالب دی نو په دې کې کوم جینونه راځي په د هغو د نظر کې نیول سره به مشته معلوم سي چې دا کوم نسل چې رامسته کیږي هغه به نسواری رنگ ولري او که سرګي زرغونی رنگ ولري دا چې دی په کرنه او مالداری کې د دې څخه په زیات اندازه استفاده کیږي ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ با غانی وایو په دې کې مثالونه وایو مونو هایبرید مور ویل چې یو رګه چې اوس چې مثال دی یو صفات لرونکی اوس چې چیرې زه یو دوه نه بتا چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم کله چې موږ د دې لومړی نسل لاس راوړو موږ به وینو چې په لومړی نسل کې غټتي او کوچنی تی په څلور سره خانو کې راځي ځکه چې په دې کې چې د مثال د هغه چې چې د کله سره د غکیږي لوړ قد چې دی هغه غالب دی نو لومړی نسل چې راځي هغه به شو سي لوړ قد ولري کله چې دویم نسل رامنځته کوو دوی خپل په منځ کې سره القا کړو په دویم نسل کې چې دی غټه تی او کوچنی تی دواړه قرار لري اوس نو په پورتنی برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دا دوه تی ګانې غټه تی او کوچنی تی سره یو ځای کوو په پای کې چې کوم نسل مشترک سره راځي په هغه کې به مثال موږ وینو چې یو به خالص غټه تی اوسي د لوړ قد لرونکي یو به نه خالص اوسي چې یو غټه تی به دوه دانې چې به یې هغه به یو غټه تی یو کوچنی تی چې دی نه خالص دی یعنی هم دا کوم کوچنی تی چې دا کوچنی قد چې دی هغه پکې مغلوب پاتې کیږي او لوړ قد پکې راښکاره کیږي او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی تی تیګانی خالص راښکاره سي چې د دې نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولای شو چې یو پر څلور برخه چې دی هغه خالص لوړ قد دی دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکی دی او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکی دی چې تناسب په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي یعنی عموما موږ ته سی ویلی چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کوي دی کوم په ظاهر ډول سره چې دی راښکاره دا خو جینوټایپ سو په فینوټایپ کې به موږ وایو چې درې پر څلور چې دی هغه بل وړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکی ووسی ورپسې دا غره کوم چې چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونی سو موږ ته به د دې کوم موضوع چې دا هغه ټول چې سه روشانه سي مثال کې چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګورنګ د انسانان د سترګورنګ په نظر کې ونی سو یا هم دا رنګ د موږکان او تور رنګ او سپین رنګ په مثال کې تور او سپین موږکان موږ سره یو ځای کوم چې په لومړی نسل لاس سره هغه موږ وینو چې هغه به ټول تور رنګ لري کله چې
ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنگ چې دی هغه کوچنی ای ا ده او تور رنگ چې دی هغه دوی غټي ای ا غانی دي. نو کله چې دې سره تزویج سي د اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټي ای یو کوچنی ای ولري چې سپین رنگ چې دی مغلوب پکې پاتې کیږي او تور رنگ پکې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ په پامنس کې سره تزویج کو اف دوه نسل چې کله لاس ته راځي په هغه کې به موږ وینو چې یو خالص غټه ای به اوسه یعنی دواړه غټ ایګانی به چې هغه به تور رنگه دوه به چې ناخالص به وي یعنی یو غټه ای یو کوچنی ای به خوغوی رنگ به هم بیا فینوټایپ به چی تور رنگه مګر سپین رنگ به پکې مغلوب او عین حال کې کوم سپین رنگ چې مغلوب پات سوی هغه به هم راښکاره سي چې کوچنی ایګانی خالص سپین به اوسه. دا و د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ د پونیت د مربی په طریقې سره چې په دې سره موږ کولای شو کم نسلونه چې دي هغه په صحیح ډول سره چې کولا سره ورپسې راځو دا هایبرید تزویج. وایي دا هایبرید تزویج دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیول سره موږ دا مطالعه کوو چې دا هایبرید کې چې به دې موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو چې دا دواړو خاصیتونو کم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل چې کو لاسره مثال د خبرې کچېره موږ د مشنګو همې ګردوالي د صافو ګنجي جوړشته او هم د دې رنگ چې ژیر او شین رنگ دی هغه په نظر کې ونیسو په دې کې ګرد دانی چې دی هغه په آر سره او ژیر د ژیر رنگ چې لري هغه په وای سره وشي چې هم ګرد او ژیر یې آر وای راځي. همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجي دانی چې دی هغه په کوچنی آر سره او شین رنگ چې دی هغه په کوچنی وای سره وشي. په اف یو نسل کې چې کله موږ دی خپل په مس کې سره تزویج کړو موږ به وینو چې ټول ژیر رنگ بلري او چې شي به وسی صاف به وسی ګردی به وسی ګونجي به نه. یعنی په دې کې هغه ژیر رنگ او ګردی دانی چې دی پکې کې غالب او پاپسو ادوانو چې مغلوب پکې پاتې کیږي. په دې کې په موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره چې کو تزویج کو لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آر اوس کله چې موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به چې لاس سره کې یو تنه سو په دې کې به شپارس مثال امکانات لرو شپارس فینو ټایپ په کې کېدې تشکر کېږي چې په شپارس کې به نه دانی چې دی هغه به ژړی او صافی اوسی درې دانی چې دی هغه به شنه او صافی اوسی او دوه دانی چې دی درې دانی چې دی هغه به ژړی ګونځي اوسی او یو دانه چې دی هغه په پکشي کې ګونځي او شنه اوسی. یعنی په دې کې موږ ته ټول چې کې نسبت پر لاس راکې یعنی ګردي او ژړی دانی چې دی هغه به نه پر شپاره سي یعنی د شپاره څخه نه دانی او ګردي او مثال شنی اول چې ژړی دی خو نه پر شپاره سو او ګردي او شنی هغه درې پر شپاره دغه کوم ګونجی شری چې دی هغه درې پر شپاره یوازې کوم ګونجی او شنی چې دی هغه به یو پر شپاره سو چې په دې کې د دې شین رنگ او ګونجی والی چې دی دواړه به پکې خالص اوسه. ورپسې د دای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفتونه. ارثي صفتونه چې دی هغه د یو نسل څخه بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې شکیږي د مور پلار څخه او والدین د خپل نسل ته انتقالیږي چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالیږي یو غالب یو مغلوب پکې پاتې کیږي. عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم چې کېږي انتقالېدلی سي. عموما چې دی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته چې سوي پاتې سوي چې دا عموما په ایکس کروموزوم پورې اړه لري ځکه چې ایکس کروموزوم چې دی هغه د ډیرو خاصیتونو مثال د ډیرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې ایکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه ایکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي د پلار وای کروموزوم ورسی نو که دایسی چی هغا چی سی پا هغا ناروغی بانی مگر که چیری لور تا وسی پا هغا که دا پلار اکس کروموزوم چی ورسی هغا بیا پر دا کم بل اکس چی دی هغا چی رازی غالب رازی یعنی کم ناروغی چی دا هغا پکشی که مغلوب پاتې کیجه چې دا چی دی ارسی صفتونه دی چی دیره دا غا دا البینیزم پا نامه یو نجوری ده چی پا هغا که ما شمان چی طول سپین ورزی سپینی مخی سپین رنگ لره دا ناروغی انتقالیجه. تاسو په خلنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړئ. دویمه پښتنه ده د پونټ مربع واضح کړئ او اخرنی پښتنه ده دای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړئ. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.